فساد نمیبود بنابراین در قدم اولویت اولاد ترانسپورت و برده با فساد نمیبود.
بسیار تشکر آقای روحانی از شما و از آقای تیموری که در برنامه با ما همکاری کردن تا برنامه دیگر که در خدمت شما قرار میگیریم. الله حافظ و نگهدار. سلامونه، وقت بخیر. مازیګر سلور بجې شوې د خبری مجله ته موزه محمد وصل وسال هر کله کوم په روانه مجله کې د ګڼو نورو موضوعاتو ترڅنګ د مشانو جرګې د هغه سرګندونو په اړه معلومات درکو تاسو ته چې د افغاني اثارو د قاچاق په اړه نن چارواکیو مسولین استجواب کړی او د کرکټ د وروستیو پرله پسې ماتو په اړه هم راپور لرو. خو تر دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان لوی څارنوالي د کرام الدین کریم د نیول کېدو حکم صادر کړی دی. معترض کاندیدان وایي چې امنیت شورا ورسره د دوی د شکایتونو په څېړلو کې د همکاري ژمنه کړې ده. په مالدوبا کې تر وخت مخکې د انتخاباتو غوښتنه وسوه. د افغانستان لوی څارنوالي له امنیتي او کشفي ادارو غوښتنه وکړه چې د هیواد د فوټبال فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم ونیسي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی نن ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلي کریم د لوی څارنوالي د جلب د حکمونو په وړاندې بې اعتنايي کړې ده. د جمشید رسولی په خبره د ښاغلي کریم د قضیې د څېړنې لپاره ټاکل سوی هیات له امنیتي او کشفي ادارو د هغه د نیول کېدو غوښتنه کړې ده.
هیات معزز درې قرار از ارگان امنیتی کشتی خواسته تا ای که
تاکلسی و حیات ده گرفتاری به دغه حکم که لامنیتی و کشفی ادارو غشتن کرده چه ده تحقیقات ده بشپری دو ده ده قضی پتاره و ده خلق و پرسون او اندشنو تا ده زاو بایلو لپاره جر تر جر ده ونی ولسی او نظارت تی وکری چه پا ده برخی که ورسته تصمیمونی وستی او عدالت تامین سی. پرون ده فوتبال فدراسیون شغل کریم په نړیواله کچه د تل لپاره له فوتبال سره له تړلو فعالیتونو منع کړ. د فیفا د اخلاقي کمیټې قضایي څانګې پرون کرام الدین کریم د خپلې دندې له واکونو څخه په ناوړه استفادې او د افغانستان د فوتبال د ښځینه ټیم د څو لوبغاړو په جنسي ځورونې مقصر وباله او نوموړی یې $1,000,000 هم جریمه کړ. شغلي کریم تر دې مخکې له رسنیو سره په خبرو کې پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. د ولسی جرګې د ټاکنو ځینې معترض کاندیدان چې نمونه د ولسی جرګې له نهایي لست څخه ایستل سوي وایي چې امنیت شورا ورسره ژمنه کړې چې غوښتنې به یې څېړل کېږي. د دغو کاندیدانو له ډلې نجیبې فایز هلمندي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب ورسره پرون په کتنه کې ویلي چې د دوی د غوښتنو د څېړنې لپاره به یوه کمیټه جوړیږي.
ما پلان داشتیم که امروز نامه سرگشادی خود به دفتر یوناما تسلیم بکنیم، ولی ما شب گذشته دکتر صاحب حمدالله محب اینجا آمدن و دلجویی کردن، بر ما قول دادن که کمیته جور میشه، امکان داره تا دو روز سر کمیته جور شوه.
د دولس ولایتونو معترضو کاندیدانو له دوو میاشتو راهیسې په کابل کې د تعصن خیمه وهلی ده. دوی وایي چې د ولسي جرګې په تیرو ټاکنو کې حق خوړل سوی او د دوی شکایتونه دې وڅېړل سي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کابل کې د داعش ډلې شپږ کسیزه ډله نیول سوې ده. دغه ریاست نن په ویلامیه کې ویلي چې دغه کسان د خلکو په ترور اختطاف، د وسلو او منفجره موادو په انتقال او نګرهار ته د داعش ډلې د غړو او کورنیو په لېږدولو کې دخیل وو. ملي امنیت وایي چې امنیتي ځواکونه د خلکو د خوندیتوب لپاره د داعش ډلې په وړاندې خپل عملیات لا پراخوي. د مالی سرپرست وزیر وایي ډیر ژر به د کوچني اختر په مناسبت ټولو ملکي کارکوونکو ته د 1500 ورځو معاش د اختري په توګه ورکړل سي. محمد همایون قیومي نن په دې اړه په کابل کې خبریالانو ته وویل
جناب رئیس جمهور و فرمانه که 15
کوم فرمان چې د کوچنی اختر په مناسبت د 15 ورځې بخششي معاش د ورکړې سپارښتنه کړي تصویب شوی او پرې کار روان دی او ډیر ژر به ټولو مامورینو ته وویشل شي.
تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی هم ورته اعلان کړی و. شغلی غنی ویلی و چې دغه معاش به افغان امنیتي سرتیرو ته هم ورکول کیږي. په قزاقستان کې پولیسو نن په لسګونو مظاهره چیان نیولې دي. دا په داسل کې ده چې په انرژي غنی دغه هیواد کې نن د ولسمشرۍ تر وخت مخکې انتخابات روان دي. اټکل کیږي چې د دغه هیواد موقت رهبر قاسم جومارت توقایف به د پخواني دیکتاتور ولسمشر نور سلطان نظربایف د ځایناستې په توګه په اسانۍ بریا خپله کړي. د قزاقستان تر ټولو لوی ښار الما ماتی کې تر سلو زیات مظاهره چا نیول سوي دي. دوی له دغو انتخاباتو سره د پریکون غوښتنه کوله چې توقایف له شپږ نورو کاندیدانو سره چې حکومت تایید کړي ورته ولاړ دی. د ازادي راډیو د قزاقي څانګې د خبریال په ګډون ګڼ بهرني او محلي ژورنالستان هم په الماتی کې د لنډې شیبې لپاره نیول سوي وو. په پلازمینه نور سلطان کې هم پولیسو د سیاسي مخالفانو په لسګونو ملاتړي چې په مظاهرو راوتلي وو له ګڼو هغو ژورنالستانو سره نیولي چې د دې جریان په اړه یې راپور ورکوه. د قزاقستان د پلازمینې نوم په خوا استانه و چې په وروستوي کې نوم نور سلطان ته اړول سوی دی. د مالدووا سرپرست ولسمشر پاول فیلیپ پارلمان منحل او د سپتمبر شپږمې نیټې ته تر وخت مخکې د انتخاباتو غوښتنه وکړه. دا په اصل کې ده چې د پخواني شوروي اتحاد دغه جمهوریت په وروستیو کې له سیاسي بحران سره مخامخ دی. فیلیپ دغه اعلان نن وروسته له هغې وکړ چې د اساسي قانون محکمې د روس پلوه ولسمشر ایګور دودان دنده وځنډوله او د هغه پر ځای یې فیلیپ ونوماوه چې د سرپرست رازم په توګه هم خپله دنده پر مخ بیایي. دودان په وار وار له فیلیپ سره د هغه د حکومت سره په تضاد کې روانو. فیلیپ له اروپایي ټولنې او د امریکا له متحده ایالاتونو سره د نږدې اړیکو پلوي کوي. له پنوره راهیسې د دغه هیواد په پلازمینه کیشیناو کې په زرګونو کسان د دودان په مخالفت او د اساسي قانون د محکمې په پلوي لارو کوڅو ته په مظاهرو وتلي دي. او د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې هندوستان له استرالیا سره مسابقه کوي. د لندن په لوبغالي کې د دې مسابقې په چا ټاس هندوستان وګټه او د بیټنګ کولو فیصله یې وکړه. تر اوسه پورې په 9 ور کې 109.5 منډې کړې دي او یو لوبغاړی سوځېدلی.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې د راپورنو موضوعات لرو. د افغانستان مشران جرګې د ډالرو د قاچاق او بهرنیو اسارو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت د کمیدو په تړاو اړوند مسؤلین دغه جرګې ته استجواب کړی وو.
شما از اجراءاتتان در مورد جلوگیری از قاچاق پول و در مورد جلوگیری از چرش پول خارجی در داخل افغانستان خصوصا در ولایت همجوار توضیحات بدین.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسولین پر خصوصي سکتور له بیلابیل اړخونو د فشارونو د زیاتېدو خبره کوي.
د قوانینو سختواله خودسریګانی په ولایاتو کې شپږو حکومتونه تر ټولو هغه عوامل دي چې فشار یې راوستلی دی په سکتور.
ناټو تر 2000 کال وروسته هم د افغان ځواکونو د ملاتړ ژمنه کوي.
وام تعهدات در از مدت کوتاه برای تمویل این نیروها تا سال 2024 فراتر از 2024 تکیه کرده.
د کرکټ یو شمیر افغان مبصرین په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د پرلپسې ماتو لامل اروپایي میدانونو سره د افغان لوبغاړو نابلدتیا او په لوبډله کې د ډلو جوړېدل ګڼي. په غزنی کې د ټاکنو کمیسیون چارواکي وایي که اعتراضات او تظاهرات همداسې روان وو کېدای شي دلته ټاکنې وځنډېږي. د دې تر څنګ د ورکوشو عزیزانو او د انصاف په لټه کې دوه اونیز پروګرامونه هم د همدې ساعت په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام په 3.15 صفو د افغانستان په ټولو لوی خرونو کې اوریدل شي. د هم د خبرونې د سر موضوع مشانه جرګې د افغانستان بانک مسولین د ګمرکونو مرستیال او د کورنۍ چار وزارت ځینی چارواکي استجواب کړیو چې د ډالرو د قاچاق او د بهرنۍ واسر پړاندې د افغانۍ د ارزښت کمیدو په تړاو د جرګې د غړیو پښتنو ته ځواب وایي. د کورنۍ چار وزارت مرستیال وایي له هیواد نه بهر ته د ډیرو پیسو د قاچاق مخه نیولې، خو بیا هم هر میاشت شاوخوا $40,000 بهر ته قاچاق کیږي. په دې اړه به نور جزئیات زما همکار اجمل تورمان له تاسو سره شریک کړي چې همدا شیبه په سټوډیو کې دی. تورمان صاحب مهرباني وکړئ.
له افغانستان نه بهر ته د پیسو قاچاق د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو آثارو د ارزښت ډیریدل او په ځینو سرحدي ولایتونو کې د افغانیو پر ځای د یو شمیر ګاونډیو هیوادونو د پیسو کاریدل هغه موارد دي چې مشرانو جرګې ځواب ویلو ته د افغانستان بانک رئیس او د امنیتي ځواکونو مسؤلین ور وبلل. د دغې جرګې مرستیال محمد علم عزتیار چې د یک شنبې په ورځ د جرګې مشري کوله وویل: تاثیر پیسو د قاچاق د مخنیوي او په افغانستان او په تیره په سرحدي ولایتونو کې د بهرنیو پیسو د کارېدو په اړه توضیحات ورکړي چې څه وشول او څه باید وکړو. مشرانو جرګې دغه مسولین په داسې حال کې استجواب کړل چې په وروستۍ میاشت کې د کابل په بازارونو کې یو ډالر له یو اتیا افغانۍ سره تبادله شو. د افغانستان بانک رئیس وایي د افغانۍ پر وړاندې د بهرنیو اسعارو د ارزښت د لوړېدو عمده لاملونه سیاسي بحران، امنیتي ګواښونه، خلاص سرحدونه، د معیاري سکنر ماشینونو نشټوالی او بهر ته د اسعارو قاچاق دي. خلیل الله صدیق د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل د دغه ستونزې د مخنیوي په لار کې یو لړ خندونه موجود دي. د دې خبره داس کسان هم شته چې په ونې کې درې ځلې دوبۍ ته زی راځي او په هر سفر کې تر $30,000 پورې په قاچاقي ډول لیږدوي. د دې خبره په دې تړاو اسناد هم لري چې دغه کسانو سره باید قانوني چلن وشي، خو دغه قاچاق کوونکو نمونه نه اخلي. د وی په دې برخه کې موږ قضیه لرو او نیولې مودي چې ځینې کسان په ونی کې درې دوبۍ ته ځي او په هر سفر کې $30,000 لزان سره وړي. موږ اسناد ترلاسه کړي او کار پرې کوو چې له دوی سره څه چلند وکړو. کمزورې اقتصادي وده، د کلنیو عوایدو کموالی، د صنایعو نه ملاتړ، سیاسي لانجې او د قانونو نه کیندل نور موارد دي چې د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اثارو د ارزښت په لوړېدو کې نقش لري او دا موارد دي چې افغانستان په اجرایاتو ځان مکلف نه ګڼي. له دې سره سره دغه بانک په تیره میاشت کې د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اثارو د ارزښت د لوړېدو له امله $1.1 میلیارډ بازار ته وړاندې کړل او په بدل کې $1.4 میلیارډ راټولې کړې. د ښاغلي صدیق په خبره کې دغه اعلان نه وي او پیسې د دوراني شوی نه وي، په بازار کې انفلانسیون او پولیتورم له تصوره پورته وو. د دې په خبره په افغانستان کې پولیتورم د تیر کال په پرتله ډیر شوی، ځکه په 2013 میلادي کال پورې تورم 0.13 وو، خو په روان کال کې 1.1 میلیارد افغانیو ته رسیدلی دی. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت مرستیال علي مست وایي سږ کال بهر ته د ډیرو پیسو د قاچاق مخه نیولې ده.
د افغانستان هغه 2300 کیلومتره سرحد چې د پاکستان سره لري، هغه باندې تقریبا په 15 کیلومتره کې موږ مسؤلیت نه لرو. چاغه یو د تورکم بندر دی، سپین ګردک بندر دی او بل اخره او دغه جنوبي شرق کې چې د غلام خان او د انګور اډې او دغه ساحو باندې دی، په دغه کې موږ مسؤلیت لرو. نور عمومي سرحدات ټول د وزارت دفاع پورې مربوط شوي دي.
د ګمرکونو مرستیال عبد الله رقیبی چې دای هم مشانو جرګې استجواب کړي وای د بیلانس کسر، د کورنۍ تولیداتو کمواله، خلاصدونه او لښمیر ګوندوي هوادونو سره د سرحدي ولایتونو نږدېواله د دې لامل شوی چې په زینو سرحدي ولایتونو کې بهرنی اثر وکړيږي. دای وای قاچاق په هغو سیمو کې کیږي چې د ګمرکونو د فعالیت تر پوښښ لاندې نه دي. دغه مسولان وای په ګمرکونو کې د زورواکو او لوړپوړو چارواکو لخوا د زینو کارکونکو ګمارل هغه چې د غستون ځای لا پراخه کړی دا
منکه ول خپل امکار اجمل تورمن نه چي تاسو ته راپور وړاندې کړ. راپور په دې تړه و چې د بهرنی وسارو پړاندې د افغاني ارزښت کم شوې ده او دغه هوا د ډالر هم قچق کیږي. بل موضوع هم اقتصادي ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې خصوصي سکتور تر بیلابیلو فشارونو لاندې ده. د دغه خونه مرستیال خانجان الکوزی د یکشنبه پورې په کابل کې خبريالانو ته وویل دولت له خصوصي سکتور او سوداګرو سره د دښمن او سیال په څیر چلند کوي. بلخوا د کورنۍ چارو وزارت دغه اداوي ردوي وایي په هر کټګورۍ کې چې مجرم وي د قانون منګولو ته بسپرل کیږي، خو د سوداګرو د امنیت ډاډ ورکوي. دغه نور معلومات زما همکار رحمت افغان په دغه راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوای چې د سوداګرو اختطاف په لارو کې له سوداګریزو مالونو پیسې اخیستل، لوړه تعرفه په ادارو کې، شته فساد، ناسم امنیتي وضعیت او په غیر قانوني توګه د سوداګرو نیول او نورو بیلابیلو لاملونو په افغانستان کې خصوصي سکتور سخت اغیزمن کړی. د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزی د یکشنبه پورس کابل کې په یو خبري ناسته کې له حکومت د خصوصي سکتور د خوندیتوب غوښتنه وکړه.
د خصوصي سکتور سره د یو شریک په حساب باندې، د یو همکار په حساب باندې دولت باید برخورد وکړي. د قوانینو سختواله، خودسرګانی په ولایاتو کې شپږو حکومتونو د ټول هغه عوامل دي چې فشار راوستل دي په سکتور، فشار راوستل دي په اقتصاد او اقتصادي نن خراب کړی.
ښاغلی علي کوزی زیاتوي چې د روانو ناخوالو له امله شاوخوا 1400 سوداګرو خپلې پانګې له افغانستانه ایستلې چې دا د هیواد اقتصاد ته لوی زیان دی. په دغه ناسته کې حاجي بختو په نوم یو سوداګر حکومت په دې تورن کړ چې شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د حاجي دلاور په نوم یو سوداګر وسلوالو مخالفانو سره د اړیکو او همکاریو په تور نیولی. حاجی دلاور چې د مشرانو جرګې پخوانی سلاکار هم معرفي سوی د کورنۍ غړي وایي چې نوموړی بې ګناه دی او له اړوندو بنسټونو غواړي چې د ښاغلي دلاور دوسیه په بې پرې ډول وڅېړي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د حاجی دلاور په قضیه جدي کار روان دی. د دغه وزارت وایي نصرت رحمي ازادي راډیو ته وویل هر څوک چې په هر کچوي او جرم وکړي قانون به ور باندې پلی سي.
کله چې یو سړی یو جواز واخلي د تجارت او هغه به جرم نه کوي، درای داس کسان دي چې هغه بلا بلو برخو کې دند بوختي خو یو جرم سرتي وي، او د افغانستان پولیس چې دي هغه اصلي دند چې هغه د قانون تنفیذول او قانون پلي کول او تطبیقول دي. په دې برخه کې هغه چې کار څوک په هر کټګوري کې وي چې جرم کوي
دا لومړی ځل نه دی چې د سوداګرۍ او صنایعو خونه د خصوصي سکتور په مالکانو باندې د فشارونو او ورته د متوجي امنیتي ګواښونو خبره کوي، بلکې له دې وړاندې ځینې سوداګر او د دوی د کورنۍ غړي تښتول سوي چې بیا وروسته د پیسو په بدل کې یو شمیر خوشې سوي او ځینې وژل سوي هم دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په هیواد کې د نن ټولو سوداګرو او پانګوالو ته د امنیت ډاډ ورکوي او ورنه غوښتنه کوي چې د خطر او بې ځایه ځورونو په صورت کې د اړوند امنیتی بنسټونه په جریان کې پریږدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د مالی سرپرست وزیر د ناټو له مالی ملاتړ څخه هرکلی کوي، وایي دا به د افغان ځواکونو روحیه پیاوړې کړي. محمد همایون قیومی د یکشنبه پر ورځ خبریالانو سره په خبرو کې د بروکسل ناسته ګټوره او له لاسترړونو ډکه وبلله. نوموړي ویل په دغه ناسته کې ناټو بیا ځلې ټینګار وکړ چې له 2000 میلادي کال وروسته به د افغانستان د امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکوي. نوموړي همدارنګه د اقتصادي پلانونو په چټکتیا هم خبرې کړې دي. تفصیل له ناجی ساپی اورو.
د افغانستان د مالی سرپرست وزیر وایي په بروکسل کې د ناټو له تازه ژمنې سره هغه اندېښنې لري شوې چې ګواکې نړیواله ټولنه به افغانستان یوازې پرېږدي. محمد همایون قیومی د یکشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل د بروکسل هسته کې د ناټو غړیو هیوادونو بیا ځلې ژمنه وکړه چې له 2000 میلادي کال وروسته به هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکوي.
د بروکسل په ناسته کې چې د ناټو ټولو غړو هیوادونو پکې حضور درلود، یو ځل بیا پکې له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند شو. دوی په افغانستان کې له شو پرمختګونو هم خوښي څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې تر 2000 او له هغې وروسته تباهم خپل مرستو ته دوام ورکړي.
سال 2024
دغه لګښت هر کال 5 میلیارډ ډالر اټکل کیږي چې زیاته برخه د امریکا متحده ایالات او د ناټو نور متحدان ورکوي. د ناټو عمومي منشي یان سټولټنبرګ د تیرې سه‌شنبه په ورځ د بروکسل په ناسته کې وویل چې د روان کال د می میاشتې تر 15 پورې مرسته کوونکو هیوادونو د افغان ځواکونو د ملاتړ له صندوق سره 2 میلیارډ او 800 میلیون ډالر مرسته کړې ده. د نوموړي په وینا د افغانستان د ملي اردو د ملاتړ صندوق به د نړیوالې ټولنې پراخو مرستو ته پرانیستې پاتې شي. مخکې تر دې تر 2000 میلادي کال وروسته په کور دننه د افغان ځواکونو د تمویل په اړه ګڼې اندېښنې موجودې وې. د افغانستان د مالی سرپرست وزیر محمد همایون قیومی جوړ شوې غونډې ته دغه شان وویل چې دوی هڅه کوي په خپل ځان د بسیاینې لپاره خپلو اقتصادي پلانونو ته چپتیا ورکړي.
دغه افغانستان په ځان د بسیاینې په لور ولاړ شي، موږ څو پکې جونه جوړ کړي چې لومړی یا 1.5 میلیارډ ډالر دي چې تقریبا 15.5 د کرنې او 1.3 میلیارډ د برېښنا په برخه کې دي.
که څه هم افغان حکومت د اقتصادي او مالی ځان بسیاینې لپاره تر دې مخکې هم ټینګار کړی، خو تر اوسه پورې عملي اقدامات نه دي شوي. ښاغلی قیومی بیا وویل چې تر راتلونکو 3 میاشتو پورې به څېړنې پای ته ورسیږي او ډېر ژر به په دې برخه کې عملي کارونه پیل شي.
تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. دا نور مطالب تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه چې پته ده www.azadiradio.com باندې هم عمومي اولته هم ولولې. اوس هم د کرکټ له نړۍ یو راپور لرو. د کرکټ د 2019 نړیوال جام په سیالیو کې د افغان لوبډلې پر لپسې ماتې. د کرکټ یو شمېر افغان مبصرین او مینوالې لاملونه له اروپایي میدانونو سره د افغان لوبغاړو نه بلتیا او په لوبډله کې د ډلو جوړېدل ګڼي. دوی وایي له نړیوال جام سیالیو څو ورځې وړاندې د لوبډلو بدلول د افغان کرکټ بورډ بله هغه ناسمه پرېکړه وه چې په سیالیو کې تاثیرات لیدل کېږي.
د کرکټ د نړیوال جام سیالیو د تیر شپې په لوبه کې نیوزیلند افغان لوبډلې ته په وې کوټو ماتې ورکړه. د پروانو سیالیو کې د افغان لوبډلې دریمه پر لپسې ماته ده. لدې وړاندې سریلانکا او په لومړۍ لوبه کې آسترالیا افغان لوبډلې ته په لوی توپیر ماتې ورکړې وه. خو پوښتنه دا ده چې ولې درې پر لپسې ماتې. د کرکټ یو شمېر افغان مبصرین وایي په لوبډله کې دننه د ډلو جوړول، د خو روزونکو په دنده نه ګمارل، د سیاسینو له لوري په کرکټ کې لاسوهنه، د لوبډل مشر بې وخته بدلون، د اروپایي لوبغاړو سره د افغان لوبغاړو نابلتیا، د کرکټ بورډ په رهبرۍ کې د غیر مسلکي کسانو موجودیت او یو شمېر نور هغه لاملونه دي چې په روانو سیالیو کې د افغان لوبډلې په لوبو منفي اغېز کړی دی. د کرکټ افغان مبصر ببرو کمر ازادي راډیو ته وویل
غړترین مشکل ګوره ته د لوبغاړو د خپل پاډیان یو ګوره دې هر یو خېټې غټې دوی فټنس بي خې سفر ده دوی مان دي څو کار نه کی مونږ ګوره جامې جهاني ته تقریبا 3-4 کال درلودل ان تاسو ولیدل چې هیڅ کلا دې مو کیمپ جوړ نه شو چې هغه د شنو پیچونی ان مو ټول لوبې په اسي پیچونی کې وکړه بل دې مونږ یو ټوی ټیم سره لوبې ونه کړې چې دې مونږ کرکټ پکې امپروومنت په پیدا کړي.
د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ د روان لمریز کال د مئی په 13 نیټه په انګلستان کې پیل شوې دي. دا د همزل دی چې افغان لوبډله د یو ورځنیو سیالیو په نړیوال جام کې لوبيږي. د 2015 نړیوال جام سیالیو کې افغان لوبډلې کومه لوی لاسته راوړنه نه درلوده، یوازې له سکاټلند لوبه ګټلې وه. د کرکټ د چارو شنونکي اثر خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې د 15 کالو په تیرېدو سره لا هم په لوبډله کې ښکارا بدلون نه ګوري.
د مونږ ټیم یو خانه د ازغر نه لوبېدل بالکل په دې ټیم باندې اثر لري. لوبغاړي ټول ځینې د هغه سره شپږ کاله اووه کاله په ټیم کې پاتې شوي دي. فکر کوم چې هغوی ښه کارکردګي نه کوي یا هغه څه چې ممکنه تمه لرو په هغه اندازه باندې نه دي. د دې سره په څنګ کې ځینې کمی هم شته دی. ګورې موږ هره لوبه چې مونږ وګورو د مونږ د لوبغاړو تر ټولو عمده ستونزه هغه د بونس بال یا د جیګ بال نه لوبېدل دي. دوی دا وړتیا او صلاحیت له لاسه ورکړی ده چې دوی د تیزو بالرانو بونسر او یا بالخصوص جیګ بالونه ولوبولی شي.
خو د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغان لوبډلې په اړه قضاوت له وخت مخکې دی، ځکه د کرکټ بورډ د ویان فرید هوتک په وینا افغان لوبډله شپږ نورې لوبې هم مخکې لري او دوی هیله لري چې لوبډله به ښه وځلیږي. ښاغلی هوتک څه هم ځینې ستونزې مني خو وایي په روانو سیالیو کې یوازې افغان لوبډله نه ده چې تر دې دمه یې بریا نه ده ترلاسه کړې، بلکې د سویلي افریقا په شان پیاوړي لوبډلې هم نه دي توانېدلې چې مقابل ټیمونه مات کړي.
هر لوبډله د بریا لور سوزي او د بریا په خاطر باندې ځي. د افغانستان لوبډله هم په همدې هوډ تر څو بریا ترلاسه کړي شي لاسته راوړنې ولري او د افغانستان نوم په نړیوال جام کې لوړ وساتي، نو انشاءالله په روانو لوبو کې به افغان اتلان وکولی شي چې د افغانستان لپاره
د کرکټ افغان مبصر یاسر خوګیانی وړاندیز کوي چې باید افغان کرکټ بورډ د لوبغاړو کمزوري معلومی کړي او د ختمولو لپاره پانګونه وکړي. د لوبغاړو هم غوښتنه کوي چې خپل شخصي ګټې او غوښتنې شاته وغورځوي او د ملت د خوشحالۍ لپاره خپل ټول فکر لوبو ته راټول کړي تر څو په روانو سیالیو کې ښه لاسته راوړنې ولري. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
به هم د کرکټ نړیوال جام په اړه معلومات ترکو تاسو. اوس مهال د هندستان او استرالیا ترمنځ لوبه روانه ده. هندۍ لوبډله دمګړې توپهنه کوي. اوس له 9 منډې جوړ کړي یو لوبغاړی اوټ شوی ده. د 2.5 ورونو لوبه هم تر دې مهاله شوې ده. شکر دوان د خپل لوبډل لپاره سل منډې جوړې کړي، لا هم توپهنه کوي. ورسره ویرات کولی ولاړ چې راته وش منډې جوړې کړې او روهیت شرما بیا په 500 منډو آؤٹ شوی دی. د نړیوال جام سیالیو په د نمرو په جدول کې نیوزیلند د 3 بریاو سره لومړی دی، انګلینډ بیا په 2 بریاو سره دویم دی او آسترالیا بیا د 2 بریاو سره څلور دریم ځای کې قرار لري او سریلانکا هم د 3 پوینټونو سره بیا په څلورم ځای کې دی. نو افغانستان د جدول په وروستي ځای کې قرار لري چې 3 لوبې پر لپسې بیللې ده. شن سعودي افریقا ورڅخه بیا پورته ده په 9 ځای کې، هغه هم خپلې 3 لوبې بایللې دي. زو اوس هم غزنی ته په غزنی کې د ټاکنو کمیسون چارواکي وایي ک اعتراضات او تظاهرات هم داسې روان وو کې د شې دلته ټاکنې وزندګي د په داسې حال کې دا چې اعتراض کوونکي غوښتنې لري چې د دوی مشروع غوښتنې دی ومنل شي. دا چې د دوی غوښتنې سدي په اړه غزنی څخه د ازادي رادیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر نور معلومات راکوي.
په غزنی کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي ک دلته د خلکو اعتراضات او تظاهرات همداسې دوام وکړي کېدای سي دلته د ولسي جرګې او ولسمشریزي ټاکنې وځنډیږي. په دغه ځای کې د ټاکنیزو چارو رئیس عبدالنصیر مومند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د خلکو د اعتراضاتو او تظاهراتو په اړه له محلي او مرکزي ادارو سره خپلې ستونزې شریکه کړې دي.
دای که دغه اعتراضات د ما عمومي اتمان زمنګه فعالیتونه ځنډیږي او نشو کولای چې کم زمنګه عملیاتي پلان د دغه مطابق مخته لاړ شو. اتمان ټاکنه فعالیتونه صدامه ویني او امکان د دې شته چې دلته ټاکنه صورتونه نیسي.
اعتراض کوونکي ټینګار کوي چې په غزنی کې د دولسي جرګې او ولسمشریزي ټاکنې په یو ځای تر سره سي. که مومند په دغه ځای کې د ټاکنو د لغوه کېدو خبره کوي نو مدني فعال ډاکټر عمر آیان وایي موږ د قانون پر اساس او د قانون په چوکاټ کې مشروع غوښتنې لرو. که ټاکنو کمیسون دلته تر 2 میلیونه د زیاتو کسانو پر حقونو تیری کوي نو د انتخاباتو پروسه تر سوال لاندې راځي.
هیڅ نو انتخاباتي پروسې ته اجازه نه ورکوو. د انتخاباتو کمیسون دروازه تړو که بل فرض په غزنی کې انتخابات نه کوي. غزنی تقریبا 2 میلیونه شاوخوا نفوس لري. نو که 2 میلیونه په دې ټاکنو کې اشتراک نه کوي د ټاکنو ټول اعتبار یې خرابیږي او اعتبار یې تر سوال لاندې راځي. نه دنیاوال هغه ته چې مشروع ټاکنو په سترګه ګوري او نه په هیواد کې دننه.
دا چې دغه اعتراض کوونکي کومې غوښتنې لري یو تن اعتراض کوونکی او په غزنی کې د علماو شورا رئیس مولوي محمد اسماعیل روحاني په اړه معلومات راکوي.
مومایش یادی دی غزنی انتخابات مخکې تر وس مشریز وټاکنه وشي. یادی له ولس مشریز سره پیوږي وشي او یا که شاته کیږي په دې شرط شاته سي چې دی غزنی هغه یو ولس وکیلان سي دی ولس سره دی وقوم خلق دی هغه دراویستل سي چوکي دی غزنی یو ولس سره دی خالیفات سي.
په غزنی کې تیر ځل هم د جنوې اعتراضات او لامل دولسي جرګې ټاکنې ځندې دلیوي. یاد دی وی چې په غزنی کې د مدني ټولنو استاذي قومي مخور مشران دینی عالمان د ولایتي شورا ځینې غړي او لسی لګلا هم د ټاکنو کمیسون مخته د اعتراض په توګه ناشته او غشتنه لري چې ترڅو پوری دولت او د ټاکنو کمیسون د دې غشتنې منل نه وي تر هغه پوری به د ټاکنو هیڅ پروسې ته هیڅ ډول اجازه ور نه کړي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبرې.
از رادیو د سهار له ونه د مخم تر و بجو پام دې سپاورې دل شي. د قزاقستان خلک نن د خپل نوی مشر د غوړکولو لپاره د رای ورکولو مرکزونو ته ځي. د انتخابات وروسته له هغه تر سره کیږي چې پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایف له نږدې 1.5 کلن واکمنۍ وروسته له دندې لاس اخیستی او دا انتخابات د هغه په غوښتنه تر سره کیږي. دا نور تفصیل احمد تکل راکوي.
په قزاقستان کې د رای ورکولو بهیر نن هر وختي پیل شو. په دې انتخاباتو کې پخوانی تجربه کار ډیپلومات او اوسنی موقت ولسمشر قسیم جمار توکایف او د هغه شپږ تنه حریفان ولاړ دي چې تر ډیره ناپیژندل شوي کسان دي. په دې انتخاباتو کې د اپوزیسیون یو واقعي کاندید هم سیالي کوي خو ویل کېږي چې چانس یې ډیر کم دی. کل کېږي چې د توکایف د بریا چانس به تر نورو زیات وي ځکه پر واکمن ګوند سربیره د فلم او موسیقۍ مشهور ستوري هم ورسره ولاړ دي او ملاتړ یې کوي. پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایف له 1.5 کلن واکمنۍ وروسته په 13 مارچ میاشت کې له واکه لاس واخیست. له واکه د 80 کلن نظربایف لری کېدو د قزاقستان خلک چې د پخوانی شوروي اتحاد له پرزیدو وروسته د ده تر استبدادي واکمنۍ لاندې ژوند تیر کړی و سخت حیران کړل. ویل کې چې نظربایف اوس هم په پریکړو کې لوی لاس لري. توکایف د دولتي اوپرا په پرتمینه ودانۍ کې د رای ورکولو پر مهال له خبریالانو سره په انګلیسي ژبه خبرې وکړې او تایید یې کړه چې نظربایف د قزاقستان د امنیت شورا د مشر په توګه او په نورو ظرفیتونو کې لا هم په واک کې دی. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د قزاقستان ټول پخواني انتخابات غیر دیموکراتیک او غیر عادلانه بللی دي. نظربایف 4 کاله مخکې په تیر ځل انتخاباتو کې چې د رسمي سرچینو د معلوماتو لمه د رای ورکولو په شرایطو د برابرو په 95 خلکو ګډون پکې کړی و. په 95 رای ګټلې وې. په قزاقستان کې د ولسمشر د غوړه کولو لپاره انتخابات داسې محل کېږي چې د اپوزیسیون جریان کڅه هم کمزورې دی، خو د جوړېدو په حال کې دی. د نظربایف له پریکړې وروسته خلکو د واک د فرمایشي لیکت پر ضد مظاهره وکړي او حتی د انتخاباتو د تحریم غوښتنه یې وکړه.
وخت هم نږدې 4:30 کېدونکې دي. سلی محمد سلی تاسو ته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي او له هغه وروسته به تاسو بیا ورزشي خبرونه له ناجیې ساپۍ څخه واورئ.